علیکم، احمد شیبریم د ساجی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت سهار 10 بجې پیل شي چې په کابل کې به د ماښام 6 بجې وي. د امنیت شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو و خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د غلي اوتنبایو و ماموریت د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره پای ته رسیږي. طالبان په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونه رد کړې چې د دوشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ خبرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلي دي چې د طالبانو ځینې غړي د مخدر موادو له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپل ژغ په یو پیغام کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو ناخبره ده او د مخدر موادو پر ضد د دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدر موادو پاک شوی دی. ملګرو ملتو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید 10% کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی. تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر پر مهال د دواړو هیوادو ترمنځ د ټکنالوژي او اټومي انرژي په برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې نن د بریتانیا پاچا چارلس دریم او ملکه کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ ته شفاهي هرکلی وکړي او ولسمشر ټرمپ په سبا د بریتانیا له سر اعظم کایر سټارمر سره خبرې وکړي. دا بریتانیا ته د جمهور رئیس ټرمپ د ولسمشۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د راتلونکي کال لپاره د ملګرو ملتونو په عادي بودیجه کې د 15% کې د کمیدو وړاندیز کړی دی. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې دا خبر د سیشن بی پورس په هغو لیکونو کې په ډاګه شو چې د سرمنشي له لوري غړو هیوادونو او د ملګرو ملتونو مامورینو ته استول شوی دی. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکي وویل چې دا نوی بودیجه 3.238 میلیارد ډالر ده چې له عمله به د ملګرو ملتونو نږدې 2200 دندې له منځه ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د چارواکي دا هم ویلي دي چې د بودیجې له کمیدو سره به د یو شمېر نورو برخو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو هڅې اغېزمنې شي. مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي وو چې د 2026 کال بودیجه به د روان میلادي کال د بودیجې په څیر وساتي، خو اوس د فرانس پرس اژانس یو راپور له مخې چې د بودیجې د کمیدو یو علت هم د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې د ملګرو ملتونو بودیجه کمه کړې ده. د 16 ساعتو له بودیجې پرته واشنگتن په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتونو 22% کې بودیجه تأمینوله. د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنگلاديش د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکلو شلو ورونو کې بنگلاديش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنگلاديش ترڅنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یوځای شوی دی. ټاکل شوی دی چې افغان لوبډله سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه بهر کیږي که نیمه پای لوبې ته وځي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نیکی هیله می ومنه، هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو تیر څپرکی کې تل وست کې مو د تخم لرونکو نباتاتو د ډیرښت په اړه ځینې موضوعات زده کړل. د مثال په ډول تخم لرونکي نباتات په څه ډول ډیرښت کوي. دوی د ډولونو د پلاوه چې موږ ویلي وو تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وو، یو جمنوسپرم وو او بل انجیوسپرمز وو، چې دوی دواړو په مختلف ډول سره ډیرښت کوي. په انجوسپرمز کې مو ګل تر بحث لاندې ونیوي، د ګل جوړښت مو پیژندئ او په دې پوسولو چې ګل څه ډول ډیرښت کوي. نن ورځ راځو په تخم لرونکو نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې تخم لرونکي نباتات هغه خپله د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت نسي کولی، نو په دې څپرکي کې به موږ پوسو چې تخم لرونکي نباتات څه ډول ګردشندنه کوي، څو طریقې دي او نور کومې لارې دي چې د هغه څخه دوی کولی سي ډیرښت وکړي. زموږ درس د 50 صفحې څخه تر 60 صفحې پورې به دوام. راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه چې مو ویله، نباتات نسي کولی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي تر څو د دوی هغه نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې یو د بل سره چسي، القا سي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته سي. نو د دې لپاره موږ وایو ګردشندنه صورت نیسي چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نارینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کسوړې چوي او تر تخمې پرې ځان رسي. چې کله تخمې ته ورسېدل، یعنی ښځینه یا د تانیس الې ته چې کله ځان ورسېږي، د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي. دا وخت په تیرېدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسي زایګوټ جوړیږي، چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکي، ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کېدلی سي، یا هم کېدای سي چې د الوتونکو با، یا هم کېدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسي. راځو اوس ووایو چې د ګردشندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنی په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسیږي. لومړی راځو ځاني ګردشندنه. ځاني ګردشندنه چې ده، لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي، دا چې دی خپله د ګردې په واسطه چې کیږي یو نبات القا کیږي، یعنی د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګردشندنه. متقابله ګردشندنه چې ده، دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر الې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نو نبات چې ورسره ورته واوسي د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي، د هغه سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کیږي. دا چې سوله متقابله ګردشندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګردشندنه. مصنوعي ګردشندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنی دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه چې کیږي، د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده را اخلي، د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي تر څو یو ښه نسل لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان ولاړیږي تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. د هغه دپاره دوی راولاړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي، د هغه ګرده را اخلي، د هغه نبات چې سم حاصل نه ورکوي په تخمه کې یوځای کوي چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کیږي. اوس نو راځو د ګردشندنې عوامل وایو، یعنی په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی راځو د هغه دپاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. بعد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کیږي چې هغوی نه رنګ، نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلي وه چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي، هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله د هغه ته چې کیږي جذب کیږي، او کله چې هغه نبات ته ورسیږي د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګردشندنه سرته رسي، هغه په هغو نباتاتو کې دي چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چې کیږي ګردشنده نه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمه پرې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دی لکه څنګه چې مو وویل په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي خو معلومدار خبره ده نو د دې تخمه به چې اوسي نسبت د نور نباتاتو تخمه ته سپک اوسي، تر څو وزن به کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت چې سي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندی ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي یا چې یو د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته چیکي انتقالیه نقلوي. ژوندی ناقلین کې موږ الوتونکي مرغان، حشرات دا ټول چیکو پکښ شمیرو. دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتاتو کې رامنځته کیږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري، تر څو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګردشندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده، مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 500 ګلانو کې ته ځان رسوي یعنی ډیر ګلانو کې بدې چی کوي ګردشندنه عملیه سرته رسي، چې کله دی دغه کم نبات چې نږدې کیږي د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمه ته لیږدول کیږي. ښه، رازو ګردشندنی عوامل مو هم وپیژندل. د هغه وروسته غیر جنسي ډیرښت پیژنو. غیر جنسي ډیرښت چې دی یعنی د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري دغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې د هغه وخت اجرا کیږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري، د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو رازو اول چې دی قلمه ده. قلمه چې د خپل د نبات د دندر او پانی یو برخه ده چې موږ وایو د خپل مورنی یا د اصلي نبات څخه یو برخه پرې کیږي یا په خاوره یا په اوبو کې شول کیږي. کله چې په خاوره کې شخصي نو ریښه رامنځته کیږي او دغه څخه نوی نبات تولیدیږي، او کله چې په اوبو کې کښې شول سي د اوبو کې ځینې نباتات شول کیږي، د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریښه راسي بیا بېرته هغه په خاورو کیږدي. ورپسې پیوندۍ د نامه څخه یې معلوم دی، دا چې دی د یو نبات را اخلي په بل نبات باندې چکي پیوند کوي تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوندۍ چې د ښه نسل د رامنځته کولو لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي هغه را اخلي دا بل سره پیوند کوي تر څو ښه حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل چې دی دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي، چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل ولرو د تیغې په واسطه په مځکه کرل کیږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کیږي. د ګل لرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویل د دې څخه به تاسو ډېر اخص کړئ چې ګل لرونکي نباتات زموږ او ستاسو په ژوند کې او همدارنګه په چاپېریال کې څومره ارزښت لري. ګل لرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کیږي، بلکې په ډیرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کیږي، لکه څرنګه چې مویلې وه د کورونو په جوړولو کې، په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګل لرونکي نباتات چې دي هغه هم خام خوړل کیږي او هم پاخه خوړل کیږي، چې ښه مثالونه یې موږ د رومي بانجان دا ورکوو چې هغه ګل لرونکي نبات دی چې هم خوړل کیدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډېر نور مثالونه لرو، یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د څه شي د ګل لرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګل لرونکي نباتات نه وای نو دغه به هم نه وای، ډېر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای، ځکه ګل لرونکي نباتات چې ونه اوسي غوښه به هم وجود ونه لري، ځکه ډېر ټول حیوانات چې دي ځینې حیوانات چې دي هغه ټول د ګل لرونکو نباتاتو د پاڼو د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي، خپل ځان ته خواړه برابروي. او همدارنګه موږ انسانان د ګل لرونکو نباتاتو هم د کوم دوی چې پاڼې وشان دي د میوې څخه موږ استفاده کوو، همدارنګه د دغو ګل لرونکو نباتاتو په واسطه چې کوم اکسیجن تولیدیږي د هغه څخه هم موږ څه کوو استفاده کوو. چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګوري په افغانستان کې چې دی یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 50-80% د افغانستان ټوله په باغواني یا هم کرکیلي باندې بوخت دی، چې دغه کروندګر چې دی د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي، نباتات لارې غذا آماده کوي، چې دغه نباتات یا کوم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري و نورو هیوادو ته هم صادریږي. لومړی راځو غلې وایو. غلې چې دی دا د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري او ښه مثالونه لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شهم هم لري، لکه لوبیا، باغلي، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات وایي. صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نورو شیانو کې استفاده کېږي، لکه ځینې نباتات دي چې د قند څخه استفاده کېږي، لکه لبلبو، ګنۍ او داسې نور ډېر. او همدارنګه ځینې نباتات دي چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کېږي، لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي. او دغه رقم ځینې نباتات دي چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو د هغه دپاره څه کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمرګولی، شړشم دی، پنبدانه ده، د شون، د دې ټولو څخه څه کېږي شهم غوړي لاسته راځي. او دارنګه ځینې وچې میوې دي لکه مثال بادام دی، پسته ده، د دوی څخه هم شهم یا غوړي لاسته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه وایو. میوه لکه څنګه چې موږ تاسې پوهیږو دا زموږ د صحت دپاره هم ډېر اړین دی، مهم دی. او همدارنګه په میوې کې ډېر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډېرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري چې د هغه څخه د سترس کورنۍ د انځر دي، انګور، انار، چې دا ټول چې دي خپل ځان ته ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابا وایي. سابا هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کېږي او هم ځینې یې پخیږي. سابا چې دي هغه ځینې کوم چې د پاڼو څخه استفاده کېږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بي دي د ډنډې څخه استفاده کېږي لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بي دي د ریښې څخه استفاده کېږي لکه ګازرې یا هم زردکي. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړي، سوالونه مو نوټ کړي او بلې ورځ ته درس ښه زده کړي. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحت مند یاست. شرح لاست اتم ټولګي و اتم لوسته. لکه څرنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندۍ کې ځینې فایلمونه وویله، ځینې حیوانات مو وپېژندله چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبان مختلف ډولونه وه، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چنجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټوله مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وه، چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې، نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د 45 صفې څخه تر 25 صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زوحیاتین وایي. زوحیاتین چې دی موږ وایو، ولې د زوحیاتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دي هم د ژوند نیمه برخه چې د هغه په اوبو کې او نیمه برخه یې په وچه کې سرته رسوي. چې د هغو د جملې څخه چونګښه موږ په نظر کې نیسو. چونګښه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسي او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري. کله چې وچ تر اووزی برانشونه په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایي زهایتین څه ډول جوړښت لري. دوی جوړښت دی هغه نازک، رون او نمجن دي او بې پتریکې دي یا بې پوستکې دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکې له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دی ځلیدونکی او زهري پوستکی لري چې د دې عمله دښمنان نسي کولی چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زهایتینو ډولونه. وایي زهایتین چې دي هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زهایتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زهایتین چې دي پښې او لاسونه نه لري، یعنې جوړښت چې دي چینجیانو ته ورته دي او ځینې یې ډېری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی شو. بل چې دي لکۍ لرونکي زهایتین دي، دوی چې دی اوږد بدن لري او لنډې پښې لري. او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر دور کولی شو. بل چې دی موږ بیلکۍ زهایتین وایو. بیلکۍ زهایتین چې دی د هغو تقریبا 2000 ډوله 2000 نوې پیژندل سوي دي، چې د هغو د جملې څخه چونګشي، کوربقه او همدارنګه ډېرې نورې نوې یا ډولونه پکې شامل دي. ورپسې راځو څشیدونکي پیژنو. څشیدونکي فایلم وایو یا هم خزندگان. دوی جوړښت دی وچ او ډبل پوستکی لري چې دا د دې لامل کیږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوي هم کوي او د دې چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو سشیدونکي چې دي د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي او د دوی هګۍ چې دي د کلک پوش په واسطه پوشل سوي دي. بل راځو د سشیدونکي ډولونه. د سشیدونکي ډېر ډولونه چې دي هغه نن ورځ له منځه تللي دي، چې ځینې یې موږ ښه مثال د ډایناسورز دور کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د سشیدونکو د لویې ډولونو څخه وه چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه موږ او تاسو چې موږ ډېر ولیدلې هم دي، لکه تمسا یا هم سمساره، کیشپ دی، ماران دی، دا ټول چې دی په چی کې راځي د سشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. ټولګه ده. الوتونکي چې دی هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دی چې دی د بڼکو په واسطه پوشل سوي دي، چې دغه بڼکې د دې لامل کیږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي او دوی بدن چې دی هغه چیرې ساتلی دي، تود یې ساتلی دي. بل یو چې دی سختی بڼې کې دی هغه به د دوی ورڅخه د الوتونو د دوی وزرونه چې دی د دغو برخو څخه جوړ شوی او لکه د دغه برخو څخه جوړ شوی دی سختو بڼو څخه چې دی ورڅخه د الوتلو لپاره ورڅخه استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکو چې دی په دوی کې ځینې چې دی هګۍ د سشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي او د هګۍ اچي، یعنې د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي او هګۍ یې د کلک پوش په واسطه پوشل سوي دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دی د لیلا مل سوي چې دی پوشلي دي او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیواناتو په ډله کې شمېرلی سو چې د دوی د بدن تودوخه درجه چې ده تقریبا 30 سانتي ګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه ته. الوتونکو چې دي هغه مختلف ډولونه لري. د هغو بڼکو او مشو کې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل سوي دي. ویشو چې د دوی د مشو کې څخه معلومیږي، مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري او همدارنګه پښې بې موږ ته دغه راښیي چې دوی په کومو برخو کې، په کومو د چاپېریال، په کومو ساحو کې دوی څه کوي، ژوند کوي. دا الوتونکو مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلی، کوتره، اوش مرغه، پینګوین او داسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو لرونکي حیوانات. دوی چې دي موږ وایو د دوی کم دغه کم چیچان چې دي یا نوي زیږېدلي ماشومان چې دي هغه د دوی د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي او دغه کم نباتات چې دي په خپل ځان کې د سږو سږي لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دي دغه دي د کم د تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دي هغه تغذیه ورڅخه کوي، نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دي اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنې د دوی شیدې چې دي د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دي هغه د مغزه چې دي نسبت و نورو حیوانات ته تیز دي، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شي کوي ښکار کوي او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دي ډیر دي. ورپسې راځو د دوی ډولو ته. دوی چې دي خپل په درې ډول دي: هګۍ اچونکي، کڅوړي لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هغه چونکی چې دی دغه کم د موجودات چې دی دغه کم حیوانات چې دی دوی نیوی زیږیدل چې بچان چې دی هغه د هغه په واسطه چې کیږي بکا هغه کې اول یي او وروسته چې کله حالت واده و کې خپل نهایي حد ته ورسیږي د هغه څخه چې کیږي راوځي او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه موږ د شیشګی دا ور کولای سو، د پلاتیپوس دا ور کولای سو او داسې ډیر نور ډولونه هم خپل ځان کې لري. او بل موږ وایو دا تیلرون کې ژوندۍ موجود حیوانات چې دي دوی مختلف غاښونه لري چې دغه مختلف غاښونه په واسطه دوی مختلف هر یوې مختلف خواړه چې کوي اخلي. ورپسې راځو کسوړي لرون کې. بل ډول چې دی کسوړي لرونکي دي چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دی مخکې لدی چې خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی تولیدیږي. وروسته دغه کم حیوانات چې دی خپل په ځان کې کسوړي لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم شي کوي وده کوي تر څو هلته چې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي. چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کسوړې کې چې دی کله ژوند کوي د مور د تعین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي وده کوي نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثال یې د کنګرو دا ورکولی سو چې هغه چې دی په کسوړې کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي. دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزیږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي نور آماده اوسي چې نور چې څه بهر راسي یا وزیږي بیا نو چې کیږي دوی هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسیږي بیا نو داخل تولیدیږي او دوی بیا د مور د تین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده، وزه، پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولی شو چې په دې کې چکو شمار کو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي لکه مثال موږ زمری ویلی سو او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته چې د افغانستان تیلرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی، نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري. چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پیژندل شوي دي او تیلرونکي چې دي هغه تقریبا 160 ډوله یې شاوخوا چې شوي دي پیژندل شوي دي. بل موږ وایو چې دا کم د دغو حیواناتو د ساتلو د پاره تر څو دي چې سي پاتې سي دغه د پاره باید د ځین شان موږ په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځوړل چې دي د دغو حیواناتو د لمنځتلو لامل کیږي. چې اوس هم په نړۍ کې ډیر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د لمنځتلو لامل چې سي وي دي ډیر نسلونه لمنځتللي دي. او ځینی چې دی هغه د منځتلو پر حالت دی چې په هغه کې شه مثالونه موږ د فیلانو دور کولای سو او همدارنګه د پاندا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کم خرسان چې دی دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي، پر کمیدو روان دی، چې د دوی د پاره باید مختلف هغه کم ساحه چې د برابر سي ترسو او مختلف خواړه ورته برابر سي ترسو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو